کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري، چې اول خو موږ خپل حق حقوق پیژنو، د نورو حق حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوقو پیژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافي چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ماوتا ته یتیمان زیږوي، ماوتا ته کونډې را په برخه کوي، ماوتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي، زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله موږ خپل حق حقوق پیژنده، د نورو حق حقوق هم پیژنده، دغه دوه حقونه موږ نه په عملي ډګر کې موږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق پیژنده، تا زما حق پیژنده، دې په تأمین کې کوی سو موږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه موږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپیژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس عقیده لري، اسلام موږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق حقوق وپیژنم، دغه حق حقوق کوی چې موږ د صلح خواته وباسي. باید موږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. موږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې موږ واقعا د اختلاف لپبینلو کې موږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه موږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دین د شعاع لاندې خلک موږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلی نسي. بیا هم زه هغه آخري اولي ټکي ته بیا ځم چې موږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي، موږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقص بیا هغه نه موږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی، چې په هر اړخ کې موږ کوی نه سو چې بشري حقونه موږ تضمین کړو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې، دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث سوی دی چې نن موږ هیڅ ژوند بشري حقونه موږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم موږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دې د وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزند زینې داس فکر کوي ک هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی و بخل سي راوغختل سي دا کې دي شي مثال سبات سول راشي. آیا دا د واقعي سولې درته لاره د چاغه خلکو بخل شي چې مخکي وژنې کړې دي یا نورې داسې کیسې کړې چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوای سي ته دیات واخلي، ته کوای سي قصاص واخلي، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیات اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه راپه دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرزن داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول راټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دیونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کلی بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی په دې لاره چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر د ورځو دودونه چیږي.
خلق د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي؟
اختر کې میلې جوړیږي، جوړې دوی اتان کې سړی کې او ټالونه همستا داګي جنگول دی او ترڅنګ یېږي ستل دی.
اول دی وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنگ کیږي.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده.
قدر مندوتن کو د افغانستان خلکو به شاو خاطوار لسبه کال وړاندې بیلا بیل د خوخی جشن نیول، چې بیا د اسلام دین پر اکثر ایواز کوچنی او لوی اختر د خوخی د جشن نیول لپاره ځنګل شول، چې تر دې د مهم منزل کیږي. کوچنی اختر چې له روژې وروسته راځي خلک په ډېر خوښۍ سره تیاری ورته نیسي، نوې جامې جوړوي، ډول ډول وچې او لمدې میوې او نور خواړه برابروي. بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. هغه څه چې ډېر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي. په پیل کې راځو په اختر کې د دودونو تاریخچې ته. د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي،
اختر دودونه چې دی د یو ټولنې هویت دی. چې کله د اسلام سپېڅلی دین د لومړۍ هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی، نو دغه د اختر دا د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی. هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زود هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته. په اختر کې میلې جوړیږي، چورې دوی اتان کې خوسی کې او ټالونه همستا داګۍ جنګول دي او تر څنګ یې غېږې ستل دي. دا پر کم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یو اونۍ لس ورځې هم دوام کوي. په دغه اختر کې د نامزاد او جنوال کوان لپاره یو بل کور ته جوړي وروړي، دا وی کر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي. په ټول کې د دوه اخترونو تاریخچه 1400 کال مخکې ته رسیږي. خو دغه دودونه د وخت پر تیرې دو سره ماستر سی وی دي، یعنی هغه عصر تو بو یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمه ایزه کچه باندې خپل اختر لمانځي.
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره لمانځل کیږي. د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچني اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو میلمنو ته پخوي.
په اول ورځ په سونو بالال کې خلک راتلې سپینځري سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلې. زه د کور ته تلم، داغه د بل کور ته تلې، مطلب دا سیاسري ما بین خود یو لاس دولس نفر به سو دی بتللی و استا کو ته تللی د بل کور ته تللی خپل شوق یې کول نه و سموسته هغه به خورل په خندا به ته وتل به ته زما کو ته تللی یا د کور ته یا استا کو ته تللی. خو مطلب په دغه درې